درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شو. نن د چهارشنبه ورځ ده او د محل اره چهارشنبه د مایکروفون ستاسو خبرونه خبريږي. ورسته به زما همکار نوریاس نوری راشي او په مایکروفون ستاسو خبرونه کې بل تاسو سره پدې وغږیږي چې دغه ورستي ورختونه بارانونه او په ځینو ولایتونو کې واوري چې شوې دي، دوی د ستي ستاسو ژوند څومره ستونزمن کړی دی، وضعیت څنګه کړی، او همدارنګه په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ د کمیدو لپاره یې څومره هیلې رامنځته کړې دي. په دې موضوع به له تاسو نه اورو. تاسو کولی شئ چې زموږ د واټساپ شمیره چې بیا بیا په خپرونو کې اعلانیږي په غیر سره د واټساپ له لارې تماس ونیسئ، همدارنګه په نورو شمیرو تماس ونیسئ او خپل نظرونه راسره شریکوئ. خو تر هغې مخکې زه اجمل اندیم او د دې سات خبرونه درته وړاندې کوم. دا ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداروي په تیرو څلور ساعتونو کې سخت واورو او بارانونو په افغانستان کې د خلکو ژوند متاثره کړی دی. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونی او چارواکي وي په دې ولایت کې سوداګري زرا کړ ورکړه په سلو کې اویا کم شوې ده. او شمالي کوریا یو لری واټن وشتونکي توغنده نن لخپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغول. بشپړ خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا وچا وای په تیرو څلور ساعتونو کې د سخت واورو او بارانونو ورخت د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو ژوند متاثره کړی دی. وچا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې سخت شمی په افغانستان کې هغه وضعیت چلاله مخه خرابو د خلکو لپاره نور هم کړکیچن کړی دی. د ادارې زیاته کړې ده چې افغانانو ته د مرستې رسولو وخت په تیرېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې دا طبیبی خسره د مبارزي په برخه کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو چارواکي محمد امین وزيري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه لورزنه په یو شمیر سیمو کې د سخت واوري او بارانو له د وريدو له کبله چې ستونزې را منځته کړي بیرنه وضعیت اعلان شوې ده. تر دې مخکې هم د بشري مرستو یو شمیر سازمانونو خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې به د ژمي په سړیدو باندې بشری وضعیت الله هم کړکیچن شي. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونی او چارواکي وایي په دې ولایت کې سوداګري زرا کړ ورکړه په سلو کې اویا کم شوې ده. د دې خونی مرستیال فضل حق نن ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د بانکونو د فعالیتونو کموالی او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوې چې تجارتي راکړه ورکړه کم شي. دی چارواکی ول د جمهوریت نظام تر سکوت مخکې د کندهار صادرات وچی او تازه میوه او قیمتي ډبرې وي. د نوموړي په وینا سوداګرو له نورو هیوادونو څخه تر ډیره خوراکي مواد، برقي وسایل او د کارخانو لپاره خام مواد واردول. خو په کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د دی چارواکی په وینا وز د سوداګر چې وس سوداګر د کافي پیسو د نشټوالي له کبله نشي کولای له بهره توکي وپیری او هیواتي وارد کړي. که هم د طالبانو حکومت ویلی چې عادي حالت ته د اقتصادي وضعیت د ستنولو په هدف هڅه کوي، خو په نورو ولایتونو کې هم سوداګر د تجارت او پانګونې په برخه کې د فعالیتونو له کموالي شکایت کوي. شمالي کوریا یو لری واټن وشتونکې مشکوک توغنده نن له خپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته وشته. دا خبره د جنوبی کوریا پوځي چارواکو کړي. د جاپان د دفاع وزارت ویلي هغه څه چې شمالي کوریا توغول امکان لري چې یو مسایل ووسی خو ډیر جزئیات نه دی خبرې کړي. لومړی د جاپان ساحلي ګارد د دې توغونې په اړه رپورت ورکړه، ویل چې ممکن یو بالستیک توغندی وي خو دوی هم نور جزئیات نه خبرې کړي. دا ورسره هغه چې د جنوبی کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل هیواد د پوځي وړتیاو د پیاوړتیا شمنه کړې ده. دا ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا د پریکړلیک پر شمالي کوریا د هر ډول لري واټن وشتونکو توغندوی اسمویل بنکړي، او د شورا د پینګ یانګ د اتمی پروګرام په خاطر په شمالي کوریا بندیزونه هم لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتو پر رهبرۍ ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ټلې پر خلاف جنګیږي وایي پرونې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حملې کړې. د سوریې په شمال کې د حملې داسې وخت کېږي چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره شوي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و په دې مناسبت ښایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې شي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمېنې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وشل شوی و. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل کیف څخه د ملاتړ خول لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر افغانستان
میکروفون ستاسو
د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې مو نوري هر کلای کوم. د خبرونه د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د ورستیو ورختونو پر موضوع خبرې کوو. په دې ورستیو کې ورځو کې البته د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې واوري او په ځینو کې باران ورېدلې دي. د ورختونو په ځینو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه هم اړولي، خو ورسره دا هیله هم زیاته شوې چې په دې هیواد کې به وچکالي ورسره کمه شي. افغانستان وروستي څو کلونه وچکالی ځپلی چې له امله ډیر خلک له خپلو اصلي مینو نورو ځایونو ته کډه شوي دي. دا چې را روان کال به دغه ورښتونه څومره د وچکالۍ له کمېدو سره مرسته وکړي، په دې اړه به د چاپیریال ساتنې د چارو یو پوه هم په خبرونه کې له ځان سره ولرو. خو له تاسو به هم واورو چې څومره دغه ورښتونو ته خوشبین یاست چې په سیمه کې مو به مو د اوبو د سرچینو له زیاتوالي سره مرسته وکړي. د دغه ورښتونو د زیانونو په اړه به هم له تاسو واورو. په هغو سیمو کې چې اوس که ډېرې واورې ورېدلې وي یا بارانونه شوي وي یا سیلابونه راوتلي یا برف کوچونه راغلي وي، خلکو ته یې څومره زیان رسولی؟ آیا سیمو ته مو غځېدلې لارې د واورو له امله تړل شوي یا سیلابونو ویجاړې کړي؟ آیا د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي یاست؟ تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې آیا په خپله مو د زیاتو ورښتونو خطرونه په پام کې نیولي او کورونه مو په هغو سیمو کې جوړ کړي چې د برف کوچونو او سیلابونو خطر پکې کم وي؟ لکه مولارو خبرېږي چې که په سیمه کې مو د برف کوچونو یا د سیلابونو د پیښېدو خطر زیات شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت سر له ننه د ورښتونو له امله بیړنی حالت اعلان کړی. دغه بیړنی حالت ته په پام آیا د طالبانو حکومتي ادارو یا مرستندویو ادارو درسره مرستې کړې دي؟ په خپله له زیانمن شوو سره په څه ډول مرستې کولی شي؟ پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له تاسو واورو. کولای شئ چې را سره په دغو شمیرو تماس ونیسئ: 00420221205001. بیا تکراروم: 00420221205001. او دا بل شمیره مو د واتساپ شمیره هم ده که انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو درسره ثبت کړئ. په وړیا توګه را سره کولای شئ تماس ونیسئ: 00420221205001. بیا تکراروم: د واتساپ شمیره ده، په وړیا توګه سره کولی شئ تماس ونیسئ: 00420221205001. رادیو تکای ازادی مو هم د اسکایپ آدرس دی. د اسکایپ لاره هم کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ، او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه هم زموږ په ټولنیزو شبکو کې کېږدي اکاونټونو کې، نو ستاسو نظرونه به هم د خبرونې په یوې برخه کې ولولو. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص عبدالولی مدقق زموږ میلمه دی. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې مدقق صاحب له موږ سره وصل دی. مدقق صاحب، خبرونه ته خره خلاص.
مننه نوري صاحب، سلام وړاندې کوم تا ته او ستاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته.
مدقق صاحب، مخې له دې چې اوریدونکي تلیفونونه پیل کړي، اوریدونکو ته وار وار کړو، کراته ووایي چې تاسو په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې دغه واورې او بارانونه څه ډول ارزوي؟ مخکې مقدمه کې مو وویل چې کله یوې خوا دغه ورښتونه د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتوي، له بلې خوا خلکو ته ډېرې ستونزې هم راولاړې کړي دي. همدا اوس له مختلفو ولایتونو نه موږ راپورونه لرو ډېر مالي او ځاني زیانونه یې اړولي. که په ټوله کې راته ووایي چې دغه ورښتونه په ګټه دي د افغانستان او که په تاوان؟
مننه زه په لومړي سر کې مننه کوم تاسو نه ستاسو په ډیر ښه وخت کې دا فرصت مساعد کړ ترڅو په دې ډیره حیاتی مسلې باندې خبرې وکړو. دا غدې واوري ورخت او د باران ورخت دا یو الهي نعمت ده. او به ژوند چې دی وبنوي ژوند بقا یا زموږ د انسانانو یا د حیواناتو ژوند امکان نه لري چې د ځمکه په سر باندې دوام پیدا کړي. خو له بل طرفه دغه واورو بارانو ته د غریبو او فقیرو خلکو بلا هم ویل کیږي. خو زه سه ورته ګورم د واورې ورخت او د بارانو ورخت په مجموع کې ډیره زیاته ګټه لري. که څنګه تاسو په مقدمه کې ورته اشاره وکړله که دغه وچکالی چې موږ لرو که چیرې ورخت نه وای دا واوره نه وای ورېدلې او بارانونه نه وای ورېدلې نو په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ به دغه بله وچکالی هم تجربه کړې وه. لکه څنګه چې په بعضې ګزارشو کې وویل سول چې موږ په تېرو 5 کلو کې درې دورې د وچکالۍ درلودې نو دې به دوام پیدا کړی و. خو له بل طرفه که ورته ګورو په رښتیا هم زموږ ډېر زیات هیوادوال زیانمن شول، دوی ته زیان ورساو، دوی ته تاوان ورساو، خصوصا هغه زموږ هیوادوال چې هغه د اقتصادي نگانه په ښه وضعیت کې نه دي، دغه د سړه هوا دوی ته ستونزې پیدا کوي. خو په مجموع کې بیا ورته وګورو د زموږ هیوادوال په مجموع کې زموږ هیواد اوبو ته ضرورت لري. که چیرې دا واوره د ورښتونه نه وای شوي نو په راتلونکي کال کې به د اوبو له کمښت سره په مجموع کې ټول وګړي د افغانستان مخ و. شاید اوس له د فقر له وجې نه یوه فیصدي خلک زیان وویني، ولکه چیرې اوبه نه وي په مجموع کې د کوم نفوس په افغانستان کې ژوند کوي ټول به هغه په ښاریاتو کې دي او که په کلیو کې دي ټول به له دې ستونزو سره مخ کېږي چې حتی د څښاک اوبه به نه وي. نو زه چې ورته ګورم دغه واورې او دا ورښتونه د زه په یو نیک فال باندې وینم او د دې ګټې تر جنونو ډېرې زیاتې ماته ښکاري او خدای وکړي یو څه نور هم دوام وکړي تر څو موږ وکړی سو د تیر وچکالیو هغه زیان او جبیره سې موږ لیدلې ده او هغه په تر یو حده پورې رافه.
هغه خبره چې ما تاسو نه غوښتل چې پوښتنه وکړم هغه تاسو په آخر کې وکړه، وروسته څو کلونه افغانستان وچکالی ځپلی وو، یعنی دغه اوسنیو ورښتونو ته په پام فکر کوي دا کافی دي او که نور ورښتونه هم باید وشي چې افغانستان د دغه وچکالی له مرحلې ووځي؟
زه تر کومه ځایه سه معلومات لرم او مطالعه مې کړې ده، دغه تیرې وچکالۍ زموږ هیواد دومره ځپلی ده چې هغه امکان نه لري چې یوه واوره یا یو ځل باران یا واوره زموږ دغه زیانونه جبیره کړي. خو په مجموع کې دا تر یو حده پورې ګټه کوي. کوم ارقام چې زه وینم یا دغه کومې وړاندوینې چې سوي دي، احتمالا په راتلونکي هفته کې هم دوه ورځې موږ واوره او باران ولرو په هیواد کې، او که داسې دوام وکړي په دا راتلونکو دوه درې میاشتو کې ګمان کوم تر که ډېر زیات مبالغه نه وي تر 30% پورې به موږ دغه زیان جبیره کړی وي. او که چیرې یعنې د واوره کمه وي نو کیدای شي یو څه کمه اندازه موږ ګټه ترې واخلو، ولې په مجموع کې به دا د وچکالي اثرات او زیانونه چې موږ په تیرو کلو کې لیدلي دي دا به په راتلونکي کال کې هم تر یو حده پورې دوام پیدا کړي.
ډېر مننه مدخ صاحب را سره اوسئ. اوریدونکي ټلیفونونه کوي، پیل شوي دي ټلیفونونه، ځینې اوریدونکي ښایي پوښتنې هم ولري، ځینې ښایي داسې څرګندونې وکړي چې ستاسو تبصرې ته موږ اړتیا ولرو. تاسو که لطف وکړئ هغه پوښتنې چې تاسو ته متوجه دي هغه د ځان سره یاداشت کړئ. زموږ تخنیکي همکاري اشاره کوي، یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان را وپېژنئ او له کوم زموږ تماس نیولی. بلی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زمو تماس نیولای؟
جناب نوری صاحب، ز نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی خبرې کوم.
قاری صاحب مدنی خبرونه ته خره اغلاس. نورستان هم غرنۍ او په واورو پوخل شوی، ژمی هم دی. څومره واورو ورېدلې ده؟
بل جناب نوری صاحب تاسو ته او تاسو درون ملمت او تاسو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. بل جناب نوری صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه کړل نورستان یو غرنۍ علاقه ده او دلته هر وخت د غزیمی موسم را رسیدو سره ډېر دلته واری وریږي او اوس مهال هم په نورستان کې تقریبا څه کم مطلب نیم متره واره ورېدلې ده او لا هم دغه لړۍ روانه ده. تقریبا ډېر وخت پورې اوس دلته هم مشکالي وه خو دغه یو نه کېږي چې پرله پسې دغه بارانونه واوره ورېږي په نورستان کې هم. خوشبختانه تر اوسه پورې خو جناب اوس پورې کم مشکل یا نفسي مالي او انساني تلفات تر اوسه پورې دغه اورښتونه نه دي اړولې. د اولې تېرو تجربو ته په کتلو سره داسې که دغه اورښتونه نور هم زیات شي که څه هم یو طرف ته خلک خوشبینه دي ولې بل طرف ته هغه مشکلاتونه هم شته دي. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په تېر کې هم په نورستان د برګمټال په ولسوالۍ کې چې تقریبا یو برخوچ راغلی و په هغه کې یو نیم سل کورنۍ لاندې کړې وه. همدارنګه دغه دوه میاشت دغه انقلاب نه مخکې هم د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې هم یو لوی سیل وتی او د هغې په وجه باندې هم تقریبا یو نیم سل کورنۍ لاندې کړې وه. که نه داسې خطرات هم شته دي.
قاری صاحب مدنی ما مخکې مقدمه کې هم یادونه وکړه په نورستان کې واورې په ژمي کې ډېرې اوریږي. تاسو د برف کوچ یادونه وکړه او دغه راز د سیلاب ما مخکې وویل چې تر کومه حده پورې تاسو خپله خبر یاست یا پوه یاست په دغو خطرونو باندې؟ مثلا دغه کورونه چې جوړ شوي دي آیا هلته خطر د برف کوچ شته؟ هغه ځایو کې چې مثلا سیلابونه راوځي هلته کورونه جوړ شوي دي که مخکې چا جوړ کړي وي آیا وران شوي دي که نه؟ او که څوک نوي جوړوي آیا په دغسې سیمو کې جوړوي خلک؟
جنابي نوري صاحب خبره داسې ده چې ډېر خو داسې تاسو وګوره نورستان یو جغرافیه داسې ده چې یو تنګه دره ده او دلته دغه د ځمکو محدودیت په وجه باندې اکثر خلک د مجبوریت په اساس باندې داسې د خوړونو یا همداسې هغه خطري ځایونو باندې ډېر د مجبوریت خلک ډېر کوشش کوي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي ولې هغه د خلکو ګڼګونه زیاتوالی د ځمکې محدودیت په وجه باندې بعضې فرقاتو کې خلک داسې ځایونو کې کورونه جوړوي او بیا داسې دغه چې ډېر داسې سیلابونه موږ یو ناڅاپه مطلب داسې سیلابونه راوځي چې تقریبا سل کاله یا دس پنځوس کاله پورې هغه پخوانی خلکو د هغوی د تجربې په اساس باندې هغه ساحو کې مطلب دغه برفکوچونه یا دغه سیلابونه نو یعنې په تېر کې نه دي راوتلي دي خو یو ناڅاپه بس راوځي کله کله د داسې پیښو قربانیان شي خلک هغه او چې کله مطلب چې په کومو سیمو کې دغه سیلابونه راغلي دي بیا خلکو هغه ځایونو نه بیا ډېر دغه کړي دي خلکو احتیاط کړي دي چې
یعنی یو تجربه اخیستل شوې ده د پخوانیو دغه پیښو ناوړه پیښو طبیعي پیښو څخه تجربه اخیستل شوې
او بل د تجربه خو بالکل اخیستل شوې ده او نور دغه د الله رب العالمین تقدیر باندې دي او په هغه کې انسان باید د خپل وس مطابق احتیاط وکړي او نور د الله کار نه نه
مننه
خلق واغه مجبوریت دی دسته سو نه خوکه که خپل ژوند نامرسونه دغه کنه زاینو ته لار خلق
فقط ورسته پختنه قاری صاحب مدنی
دا چې ټول خلق ته باید دی دغه دا
bale ورسته پختنه تاسو دی واور یادونه وکړو وسم آیا ډیره واور ووري هم دا وښ مونږ خبرې کوو
bale bale اوسم په نورستان کې خصوصا په مرکز تارون چې د ټول ولایتونو په سطح باندې او ډیره یخه ساحه ده الته خو نسبتا د زمنګ د غولسالی او نال تدیر وریدلی دا حتی چې دوه چند دیر وریدلی دا او زمنګ په وامل سوالی کې هم وریدلی دا او وسن د اسمان اوریږي دی او وسن د سی دغه وریږي او وسن وریږي او په مرکز پارون کې چې دی هر پرم به خن زیات وریدلی دا ګاډي چې دی دا د ډیر له چنچو نال ته تری نشي او د دفتر دوه بار نشي او نو د سیام چې دا غواګي او کرولاډو موټر نشته دی
ډیر مننه کور ودان چې د نورستان مو یو نسبتا تصویر ورکړي چې اوس واوره وریږي کور ودان قاری صاحب مدني بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې د مایکروفون ساسو خبرونه ده آزادی رادیو مهرباني
وعلیکم السلام سلامونه مې چې له تاسو او د آزادی رادیو تر څنګ ناس ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم نړۍ سبشن د چې جوړ او روغ به اسزه رجال بچا ما د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو سره راډیو کې نیولې.
بچا تاسو ته سلامونه د هلمند د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند کې ورستیو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیان رسولې ده. موږ ډیره هڅه وکړه چې یو عمومي او تصویر د هلمند ول روخو. اکثرا چارواکي هم خبرې نه کوي، خو په ځینو سیمو کې حتی سیلاب څو کسان وړي دي. کراته وای په مجموع کې څه مو اوریدلې دي؟ یا تاسو په سیمه کې کوم سیل راوتلی؟
بله مننه. زموږ په کلی کې خو ولدا سیلابونه ډېره ووتله، خو شکر دی زموږ سرایونه او زموږ وطن داسې د رود څېړنو کې ډېرې دی، مثال داسې تاوان خلکو ته نه دی رسول. او لکه څرنګه چې موږ اورېدلي دي په واشیر ولسوالۍ کې شپږ کسه وژلې دي، شهیدان کړي دي، او په چانجر کې طالبانو تیاری ورته رسېدلې دي، خلک یې ژغورلې. ودا غزا موږ چې معلومات زه لرم دوه کسه هلته وو.
خدیخه وسم پسیمه کې باران ووري کنه؟
نه نه، وس باران نه څه وشتي الحال المرض او باران نشته. باران پرون ودره ده تر وسه نه دی.
دغه کسانو سره چې زیانمن شوی دي مرستې هم شوی دي. تاسو د واشیر ولسوالۍ د چنجر سیمې یادونه وکړه چې طالبانو په لټکو کې خلک له هغو سیمو چې سیلونه راغلي دي لارې بندې شوي دي ایستلي دي. آیا مرستې مو سره شوي دي؟
لکه څرنګه چې زما معلومات لرم خو تر اوسه په ششام رسته نه ده ورسره کړې. تواب را ده تر اوسه مرسته نه ده ورسره رسېږي، خو طالبان وایي چې موږ په پام کې دي دا خلک موږ مرسته ورسره رسېږي.
کور ودان مننه چې له هلمند مو تماس ونیو. بلې یو بل اوریدونکو هم دی، مهرباني ځان راو پېژنه یو لکم زمو تماس نیولې.
هلو سلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زی؟
زه په بلاد غور ولایت خبر کوم.
بلې، غور ولایت څخه موږ ډیر کم اوریدونکو لرو. ګمانم چې تاسو لومړی کس یاست په داتو ونیو کې یا څو میاشتو کې چې تماس نیسي. راته وایي چې څه ډول د وضعیت په غور کې؟
ان شاء الله د الله سره راضی یو. موږ خدای سپیش بینی او چې سش کال به وچی، اما د الله د رضا څخه شو او رسی ویږي. دا څو ورځې لار بند وو، د ایراد له خواسه چې راضی غوک او کوتل دی، او د بامیان له خواسه چې راضی دلته ملا یعقوب کوتل دی، دا بند وو پر مسافر باندې. نو الله دې د مجاهدین ته خیر ورکړي او د خلکو په مرسته باندې لار مېله سو. نو زموږ یوازنی هیله دا دی چې زموږ ژغ مقامات ورسوي، امارات ته ورسوي، چې زموږ یو داسي ملک دی چې چیر دا دوه کال کې وچکلی وو. دغه اوس هم زموږ په علاقه کې یو من غنم په 200 لس افغانۍ دي. نو زموږ خواته چندان مرستي توجه نسته. که چیرې په دغه کم حالت یو واور ډیر سي، نو احتمال دې ستاسو چې ډېر لوی فاجعه به منځ راشي. ولې زموږ ډېر د سوق الجيشي او د لهبور منطقي دي چې په دا وخت کې واره وسی بیل اوایي امکانات نسته چې د هوا په ذریعه د تیاری په ذریعه کمالات وسی. کدا لارم باندې پر داخل کو باندې ډېر بدبختی و راځي.
بله، تاسو یادونه وکړه لغور پر اختیار هم موږ ډېر راپورونه درلود چې کله واره شوی دي لارې بند شوی لوی لارې. اوس تاسو ویل چې لارې خلاص دي لوی لارې؟
بلې، او دا د خلکو په مرسته او امارات د مجاهدین په ذریعه باندې. نور وسایل نو خو نو په فزیکی کار باندې پر بیلچو پر دی باندې دوه نو سوش د لارې مسافر وژغورول سو. دا دوه ورځې باندې مسافر
په ټوله کې. تاسو د یو من غنمو یادونه وکړه، د نور خوراکي موادو بیا هم لوړې دي؟
ولا، ټوله د کښنې 3 لیټر غوړي چې دی اوس په حال د افغاني په حساب باندې په وسه افغاني په 800 افغاني، یعنی 3 کیلو په 800 افغاني دی. یو لیټر تیل په سل په 140 دا یې خرڅیږي په ځینې ولسوالو لکه تیوري او پساباندو شارک ولسوالي باندې.
دغه د نړیوالو ټولونو د مرستندوی ټولونو د خوړو د نړیوال پروګرام د نور مسول خو کوم مرسته سره شوې دي؟ هغه به وس خلک د اخستو وس لري د خوراکي موادو؟
یاره که درته وایم چې په دا ټول غوج کې داسې نفر به درته خال خال به په دا ټول نفوس کې به په سلو کې به 15% به د دې توان ولري چې دغه شی رانیسی او د نور د چګوره ټول په فقر کې دی. یعنی دا چې درته وایم چې په بیخي دغه د فقر په اندازې چې د یو هفته یا د میاشت خرص نه لري د خلک.
تاسو د سیمه اوسیدونکو تاسو په خپل ډیر پچش کې بوخت یاست، کرنه، مالداری، څه شی فارمونه پچش؟
زموږ موقعیت خو داسې دی د جغرافیې د نگاهه موږ مالداری و پخوا د دغه تاولات وشکلی د لاسه دغه مال او زندگی ټول ولاړ ختم سو. نور زموږ ټول شی چې دی د وطن مو یو فصل دی، یاد په مونږ کې یو پلا موږ دغه کوو چې د تیرمایی په ارتباط باندې یو د پسرلی زموږ دوه فصل دی. دغه دوه فصلو کې موږ غنم کرو، په دغه دوه فصلو کې دا دوه کال کېږي وچکلی دی، هیڅ شی نه دی سوي. سر خو یعنی داسې درته وایم چې په ټول غور کې به داسې یعنی په سلو کې به یو 40% غنم به سوي، نور به ټول وچ سو.
حبیب الله خان، څومره کسان د دغه وچکالۍ له امله خپل اصلي مینو کوچېدلي نور ځایو ته تللي دي؟
یعنی که درته وایم ځینې ولسوالۍ لکه شارک، تیوری او تولک دغه خلک بیا د پسابان چې د کندهار او روزګان خواته او نیمروز فراه ته موږ مرز لرو ایرات بسلی کې به یو سلویشت کور به وتلې شپېته فیصده پاتې دي او دغه خلک هم په زحمت شپې سبا کوي.
مننه کور ودان چې سره تماس مونی او لغوره حبیب الله خان په دې هله چې مسول طالب چارواکو هم ستاسو غږ اوریدلې وي، د غراز نور مرستندو ټولونو مسولینو هم او لغور سره چې ډیر یو ورستپاته ولایت دی، په تیر بیا په ژمي کې چې واوري کیږي لارې ګذرې په بندیږي او خلک هم له ستونزو سره مخامخ کیږي، تاسو سره مرسته وکړي. بلې قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. نن مو په افغانستان کې د خبرونه ورستوي ورختونو موضوع ته ځانګړې کړې ده. بل اوریدونکو هم دی مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
جناب نوري صاحب تاسو سلام او مېلمانو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کا کوم لغمان نه.
بلې همدر صاحب، خبرونه ته خره غلاست. لغمان کې څه ډول وضعیت دی؟ ډیر واور ورېدل دا او کباران
بس نوری صاحب شاوخوا په غرونو واوره ورېدلې ده او دا دوه ورځې خو مکمل باران وورېده او چې خلکو کوټې هم خامې دي، اکثره ساسې دي او ډېر دیوالونه هم غورځولي او ورسره د نړیوالو د موسسو مرستې هم روانې دي. همدا اوس د یو WHO WFP موسسې لخوا دلته هغه راغلي دي، کافینه ورکوي خلکو ته او خلک ورته ډېر خوشحاله ښکاري کنه. او بس مجبور خلک ډیر دي نوري صاحب، دلته سب مرسته 50 کسانو ته راغلي خو تعداد د خلکو ورته سره ډیر زیات جمع شوی ده، نو مطلب خلک ډیر فقر سره مخ دي.
بله، ډیر باران اوریدل دی، تاسو د باران یادونه وکړه. باران خو به کوم کورونو مرونه نه نړولي، تاسو د کورونو د بامونو د څڅېدو وویل؟
یار بامونه خو په حاله او ستونه نه دی لیدلی، خدا دې لارو کوڅې دیوالونه غورځولې او اکثره خلکو سمون خبري ګلو کوڅې احساس ډیر بد حالات سره مخ دي او دغه بارانو تم ډیر خوشاله ول زکه وچکالي ډیره زیاته و ټول ملک او خدغه خوشالي افغانانو چې کړي باران خوشالي راسي د ما په نظر کړه د مونږ له یادې سول یادې اوربن خوشالي راغله، دا فکر یې چې خوشالي په دې پوره توګه نه پریږي هغه ما نظرو.
کور ودان اندر سب لغمان یو بل اوریدونکو به راوخلو بیا بل مدقق سب توار ورکو چې خبرونه کې زموږ میل مده د چاپریال ساتنې چارو متخصص مهرباني لکم زمو تماس نیولای.
د ایرمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سره
ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ولته وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا بارانونه ډیر شوي دي؟ د سیلابونو راغلي زیانونه رسولي کنه؟
مړو خاطه خو تر اوسه بارانونه نه سوي، سیلابونه لا راغلي دي، بارانونه د ایلمن خاطه سوي، د ګرمسیل کې تر اوسه نه دي سوي.
خطا سوشه د خبرونه سره تماس نیولای دی، څه غوړی را سره شریکي غوړی چې نور اوریدون کمپوس چې په ګرمسیل کې هغه ځکه شو وسې څه ډول وضعیت دی؟
ګرمسیل کې وضعیت دا دی وروره چې خلک ډیر سره سړی دي او غوړی چې کومکونه وسو وسی
د مرستو غوښتنه کوي، خوراکي مواد پیدا کیږي،
خلک ډیر سره سړی دي.
بله، تر اوسه پورې کوم مرسته در سره شوی نه دی یا مرسته شوی کوم ما سره غلی ده یا د طالب چارواکو د لخوا؟
کومکونه راغلی دی خو خیر خلک ډیر سرستړي دی او سرغړی اوس واړ چې نور مرستي ورته راځي کومکونه وسو سي خاص خلک ډیر سرستړي دی بدلی دی
کور ودان مننه افغانستان د سګوټ بنوي چې خلک د مرستي غوښتنه نه کوي په دې هله چې ټول یو وخت په خپل لوپو ودریږي او نور د مرستلو لپاره لاسونه غزوي په دې هله مدقق صاحب یو مقطع کې تاسو سره قطع شولې مګر د اوریدونکو غو نظرونه به مو ټول اوریدلې وي د لومړي اوریدونکو نورستان چې یادونه وکړه هغه د خوړونو کې به هم خلک کورونه جوړوي بلکې یو بل ستونزه اوس په دې ورسته کې پیدا شوې ده چې خوړم ستاسو نظر واخلم نورستان راپور درلود چې اوس چې په د نورستان یو شمېر هغه اوسیدونکو چې په خوا به په کابل او نورو ولایتونو کې په دولتي یا نورو ادارو کې کار کاوه اوس ډیر بیکاره شوی دی او بیرته خپل اصلي مینو ته مخه کړي ځکه بل لار نشته یا به له هوا د وزي یا به بیرته خپل اصلي ټاټو به ته ورګرځي چې یو ولېش پټایلری ازمکلری او ځینې شخړې راپورته شوی راپورته کیږي ځکه هغه چې مخکې حالته اوسېدل او څوک چې تلتلې دي او بیرته ورګرځي هغه نه خوښوي چې خپل ورور بیرته راغله یا ترزو یې راغله یا بل په پول او پټي او په ځایونو او د کورونو په جوړولو باندې ستونزې دي خلک هم مجبور دي چې باید په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې حالته د جوړېدو هغه امکان ډیر کم دی خطرونه شته لکه په خوړو کې لکه د برف کوچونو د غونډیو لاندې د غره د خوېدونو لاندې دا ستونزه به څه ډول هواریږي
نوری صاحب ما نو اوریدی د دوستانو خبرې خصوصا د قاری صاحب مدني له نورستان ښه خبر خدا به چې نورستان کې ښه واوره شوې ده د دول له خپلې نیمه تر واوره شوې ده ولې په څنګه د برکوچونو احتمال هم شته او سیلابونه په مجموع کې که چیرې موږ نورستان ولایت وګورو ما خپله دغه برګې مثال ولسوالۍ او کمبیش ولسوالۍ ما خپله دا لیدلې دي او هلته ما کار کړی د ځنګلو په احیا کولو باندې ستونزه دا ده چې زموږ هیوادوال چې کله په طبیعت کې یا په طبیعت باندې یا په خپلو کلیو کې ژوند کوي یا خپل چاپېریال ته توجه یا بیخي نه کوي یا ډېره کمه کوي په دې دوو ولسوالیو کې اکثره خلک ځي په غرو کې د ځنګلونه قطع کېږي خصوصا دغه کوچنی نباتي فرش د ځمکې په سر باندې نو کله چې د ځمکه مخ بوټي ونه لري ونې ونه لري نو دا په طبیعي شکل باندې دلته د واورې خوېدنه رامنځته کیږي بسکوچ رامنځته کیږي او په څنګ کې د سیلابونه رامنځته کیږي خو دا دوه ولسوالۍ د څه ده د نوې ولسوالۍ دي که چېرې موږ وګورو د په بازي کلي شاید په لاساو کلمه کیږي چې دلته جوړ شوی دی د کورونه دی او ډېر ښه په شکل باندې جوړ شوی دی په خو وختو کې دا ستونزه نه وی ولې اوس د مدني سګویلې څه په دې ځای کې د برف کوچ را په وزي یا د سیلاب را وزي چې په خو کې څه نه رامنځته کیږي ستونزه دا ده چې موږ به دا غل نباتي فرصه ډېر سیاسي د پټ کې مجموع کې مخې ودوال کله چې زموږ هیوادوال خپل مالونه د تریدو لپاره بیا یې د غرونو لوړو ارتفاع ته نو یو سره ترا منځ راځي او دا بوټي له منځه ځي یا هغه طبیعي هغه بوټي چې په طبیعي شکل باندې زموږ کې هغه د مالو مواشي تر پښو لاندې کېږي په مجموع کې د دغو بوټو موجودیت ګټه یې دا ده چې دغه واوره خوېدو ته نه پرېږدي د دوی د شخصي باسي د واوره کاک نیسي حرکت نه پرېږدي چې حرکت وکړي نو کله چې دا فرشونه له منځه ځي نو طبیعي خبره ده چې دا رامنځته کېږي او بل خبره دا ده چې موږ اکثره هیوادوال یو شي ته اصلا پام نه کوي هغه ته د اصطلاح دا ده چې دغه سنتي پوهه یا مروجه پوهه چې په منطقه کې موجوده وي هغه ته یا د پخواني نسل خلک نشته د نوی نسل اصلا دې ته توجه نه کوي که چیرې له پخوانیو خلکو نه دوی پوښتنې وکړي نو دوی هغه پخواني خلک ډېرې ښې تجربې لري د کور د جوړولو لپاره د کرکیلې لپاره د مال او مواشي لپاره نو که دې نه استفاده وسي دغه ستونزې راکمیږي په مجموع کې ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې دې ته توجه نه کېږي او دا بل مخاله چې پایا ده کله دا د څو کاله مخکې هم دا یو تشویش ما سره موجود و نو مجموع کې په افغانستان کې د خلکو ستونزه دا ده چې دغه طبي سرچینو ته لاسرسی ډیر ستونزمن ده. که هغه طبي سرچینې که د ځمکې په شکل باندې دي یا د اوبو په شکل باندې دي یا د ځنګلو په شکل دي یا د څړځایو په شکل باندې، نو دغه لاسرسی د خلکو چې کله کمیږي معیشت لاسته نه راځي، اقتصاد کچه ټیټیږي، نو دا باید د شخړو او د جګړو سبب ګرځي.
همدغه موضوع باندې مدخصه په همدغه ما یادونه کوله چې لوی خارونه خلق لکلی او باندو زانت جذبوي، هغه هم د دې لپاره چې اقتصادي بوختیاوی حل تشته، فعالیتونه ډیر زیات شته او خلق غواړي چې خپل د ژوند سطح پورته لاړ شي. ورستی څو میاشتې کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، نړیوالو مرستې بندې کړلې او اوس اقتصادي بحران تقریبا دی په افغانستان کې. هغه خلک چې ښارونو ته راغلي و، لویو ښارونو ته، بیرته خپلو کلیو بانډو ته مخه کړې، دا پر چاپیریال باندې ډیر فشار نه راوړي؟
ډیر زیات فشار راوړي. ګورې، موږ ډیره د غټو ستونزو په هیواد کې د دې ښار او د کلیو ترمنځ دغه واټن د ډیر زیات ډیرې خواشینۍ سره په دې سا کې تېرو حکومتونو ډیر زیات کار ونه کړ په دې برخه کې. نو که چیرې تاسو په افغانستان کې وګورئ، په کلیو کې په مجموع کې یو منفي ذهنیت وجود لري د کلیو د خلکو او د هغه خلک چې په ښاریاتو کې ژوند کوي. هغه څوک چې په کلیو کې اوسي، هغوی ته دومره معیشت یا دومره دغه ځمکه یا باغ دومره حاصل نه ورکوي چې د هغوی هغه ستونزې مشکلات په هغه باندې حل شي. د هغه برسېره دغه نور خلک له ښاریاتو نه بنا پر مختلفو دلایلو باندې دوی هم چې کله بیرته خپلو کلیو ته ګرځي، نو دوی مجبوره دي چې هماغه ځمکې چې دوی خپل حق بولي او حق یې ده په هغه باندې باید له هغه نه استفاده وکړي. ولې یو منفي ذهنیت وجود لري، دغه منفي ذهنیت اصلا پاملرنه نه کیږي، نه د موجوده دولت له خوا نه، نه هم د خلکو له خوا نه. او بالاخره په ډیرو ځایو کې هم په ځمکو باندې شخړې رامنځته شوي دي، هم په اوبو باندې شخړې رامنځته شوي دي، هم په څړځایو باندې، هم په ځنګلو باندې. په مجموع کې دو ته موږ طبیعي سرچینې یا منابع وایي چې په دې باندې به ستونزې نورې هم زیاتې شي په ډېرې خواشینۍ سره په راتلونکو کلونو کې. ولې دلیل دا ده چې په دې سا کې هغه کوم اړین کار چې باید وشي یا پاملرنه ورته وشي، متاسفانه دې ته څوک پاملرنه نه کوي. دا د چاپېریال ډېره غټه او ډېره مهمه موضوع ده او دا به په چاپېریال باندې ډېر زیات فشار وایي.
مننه مدخصه بیا څو اوریدونکو به بیا هم رواخلو تر څو پورې چې اوریدونکو ټلیفونونه کوي. تاسو مخکې د طبیعي سرچینو یادونه وکړه، د اوبو د زیرمو د زیاتوالي، کله چې واوري وریږي خو په غرونو کې هغه د ذخیره کیږي او ورو ورو ویلېږي د هوا په تودېدو سره. اما سیلابونه، تاسو یادونه وکړه چې راځي او د لاندې نه جذبېږي ځکه بوټي موټي نشته چې هغه ځمکه جذب کړي. څومره امکانات په غوسیمو کې چې د واورو یخچالونه نشته یا د واورو هلته د اوبو زیاتوالی څومره مرسته کولی شي چې راتلونکي کال موږ په غوسیمو کې چې غرونه لري او د سرچینو د اوبو سرچینو هم د همدغه واورو د ویلودو څخه دي، مرسته کولی شي چې سیمې بیرته خیرازه شي؟
نوری صاحب، دغه د طبیعي سرچینې په مجموع کې د طبیعت کې مداخله د انسان چې کله رامنځته شوه د ستونزې راوزېږولې. د خدای پاک د زموږ طبیعت او چاپېریال په مجموع کې د ځمکه یا د زموږ سیزون د کهکشانونه په داسې یو نظم ترتیب باندې رامنځته کړي دي چې هغه خپله خپل ځان ته جوړوي. یعنی په لوړو ارتفاعاتو کې که چیرې موږ مداخله ونه کړو، دغه طبیعت او چاپېریال خپله خپل ځان تجربي موږ ته په تدریجي شکل باندې ټولې منابع لاسته راتلی شي. الو، اورې نوري صاحب؟
بلې، ستاسو غږ اورم، مهرباني.
او داسې یو عجیب آواز مې تر غوږ شو، پارسو رات باندې. ولې خبره دا ده چې موږ په کلیو کې او په باندو کې او په ښاریاتو کې څه کولی شو؟ د کله په مجموع کې ما په اوله کې ویلې چې دغه د واورې او د باران ورښت د الهي نعمت ده په مجموع کې.
ولې که چیرې دا مدیریت نه شي نو دا په یو ناورین باندې هم بدلېدلی شي، ډېر په اسانه شکل باندې په ډېرو ولایتونو کې اوس ساحدي سیلابونه رامنځته شول. اوس په دې کې په ډېرې خواشنۍ سره ټول په دې کې موږ ملامت کیو، هم حکومتونه ملامت دي او هم خلک ملامت دي او هم دغه بهرني مؤسسات چې په افغانستان کې به د تېرو شلو کلو کې مصروف دي. دا ټول موږ باید دا ملامتیا په خپله غاړه باندې واخلو، ولې چې د چاپېریال یا د په مجموع کې د وچکالي مسایلو ته هغه کومه پاملرنه چې باید شوې وای هغه ونه شوله په ډېرې خواشنۍ سره. فقط زموږ ټول اقدامات دا وو چې کله یوه ستونزه رامنځته شي او ټول د ملا ورته تړو منډې ویو چې دا ستونزه څنګه حل کړو. هل داسې دي چې وچکالي او یا د سیلاب مخنیوی دا په عامي شکل باندې نه شي کېدلی، دې ته باید مخکې له مخکې پلانونه جوړ شي. خو زموږ هېوادوال که چیرې دې ته پاملرنه وکړي موږ کولی شو دغه اوبه ډېرې په اسانه شکل باندې ذخیره کړو، هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاتې شي او هم به زموږ د چاپېریال د ښېراستا سبب شي، دا ډېر په اسانه باندې کېدلی.
بله، د اوبو خو افغانستان یوه لویه ستونزه ده، زموږ پریمانه اوبه لرو اما سمه ګټه مو تر نه ده اخیستې. کور ودان مدقصب څو اوریدونکي هم لرو، اوریدونکي به راواخلو، تاسو هم نظرونه واورئ کیدای شي چې ځینې پوښتنې مطرح شي. بلې مهرباني، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي راډیو، څوک وکړم زموږ تماس نیولای؟
السلام علیکم محترم نور یاس نور صاحب، سلام او نیکه اله تاسو محترم اوریدونکو ته د مدقیق حساب ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه، تاسو هم سلامونه. هزار موال صاحب، زموږ همیشنه همکار، خبرونه کې همیش را سره ګډون کوي، تاسو څغړلې په ورزيات کې تاسو په د خبر پښتو خوا کې اوسئ؟
او بالکل زه خو دومره زیاته ول غواړم مدکې څه بم بده کې نظر ورکی دا څومره چې څه څومره واوري وشي دا په یو وخت چې کنه دا واوري ختم شي مثلا بارانونه نه نه دا غدي او بو ساته کومه چې تسوي د ما په اندازه هغه به بیا بالکل یعنی مثلا زیاتې اوبه به بیا په وخت سره پیدا شي. مثلا یا څوک برمو وږي د موږ خو یو زراعتي هېواد ده الحمدلله ځان بچا هېواد ده، نو په دې کې هغه نه کسان چې هغه مثلا کار کرونده کوي هغه هم ګټه ځینې اخیستلی شي. یو خبره دا ده او بل دغه ونې مثلا نیالګي په ځای د دې چې موږ وګو باید نور وکړو نور وکړو ځکه دې سیلابونه مخم نشو
مننه نظر مل واسب دواړه پښتنه خي پښتنه دي دا به مدخص پر نظر ورکی بلاوردون کړي. مهرباني ځان روح پجن ولکم زموږ تماس نه ولای.
السلام علیکم نوری صاحب محترمه، تا او تخنیکی همکار او ملمسب ټول افغانانو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. محمد خان مبارز ما د هلمند لمړی خود دغه شایسته بارانو مبارکي ټول افغانانو ته ورکوم.
مننه کور ودان، تاسو د مبارک وی مبارکي بدر کو خو ځانونه ماړولې دي هغه تاسو ډول ارزوي.
مننه نوری صاحب محترمه، دا خو نو وکنه هم ځانونه خو په ځینو ساحو کې اړولې دي، خو هغه زه فکر کوم د ځینو خلکو د بیغوري له امله ځین ځای ځانونه اوړي. مثلا دوی داسې کورونه په داسې ځای کې جوړ کړي چې هغه د سیل یا د اوبو د راتلو پر مهال هغه ځای تر اوبو لاندې کېږي. دوی یو کال پر یو ځای باندې
خپل مکور چیرې دی؟
خپل مکور په یو محفوظ ځای کې دی، مثلا که هر څومره وبم ووري ان شاء الله تعالی تر اوسه پرې داسې حاضر دی ورته راوښته نو تر اوسه پرې
کډیر باران شوی دی، کور مو څه دلې دی چت مو څه دلې.
نه نوري صاحب محترمه، دا چې دا باران ډیر دوامدار او په هلمند کې خدا بيخي بي ساري باران دی، نو د دې خبرداري مشته تقریبا سلور یا پنځه ورځې مخکې مشته دا خبرداري راکول سو چې دا سخت سیلابونه او اوري بارانونه بي. نو مشته خپل واسه کوم هغه تدابیر چې واغه مون ورته ونیوله همدا شان نور ملګری یا دوستان چې د غوسره په خبره کې واغه مون په دې باندې خبر کړه چې مثلا تاسو ورته چمتو اوسئ کوم ځای کې چې
مبارز صاحب جالبه ده د خبرداري تاسو ته چا در کده هوا پیژندنی کومه اداره شته په هلمند کې طالب چارواکو دی د بی پی خو په وړاندې د مبارزې ریاست چا
دا د اوانورتي ملي ادارې چې د دې سکن راپورونه راکول کېدل نو په واتس اپ او نورو ټولنیزو شبکو د لارې موږ هم د خپلو ملګرو سره شریکوله. تقریبا موږ د سې شنبې په ورځ ماته د خبرداري غالي همداسې د جمعې د ورځې بیا بارانونه شروع سو. پرون ماپښین باران ودرېدی، اوس هم په بېلابېل ځایو کې ورځ سته او انشاءالله خدای ته امید شته چې نور بارانونه وشي او نسي. خو د اوسې د تازه هوا حالاتو معلومات نه لرم، او د میلما صاحب څخه مې یو څه پوښتنې دا دي چې مثلا موږ څنګه کولی شو په دغسې دوامداره سیلابونه کې څنګه خپل ځان محفوظ کو او څنګه ځان د خطر څخه وژغورو؟ یعنی په دغسې حالاتو کې غیر معمولي سفرونه وکړو یا ونه کړو، څنګه ځایو ته سفر وکړو؟ تاسو ولیدل چې په ډېرو ساحو کې خلک میلې ته په د باران کې تللي وو، هغه هلته په رودو کې حصار سو.
دا پښتنه خو دې خپل ځواب کړل هغه د کنه چې کله باران وریږي او پوهیږي چې په ستاسو په منطقه کې سیمه کې کسین راغی، نو په دې پوښته چې په ټولو ځایو کې هم دا خطر شته قره کور کې کینی. بیا به هم مدخل صاحب ستاسو پښتنه ځواب کې کور ودان مننه ژوندی اوسې. مدخل صاحب مهرباني تاسو ته واردر کوو. زرمنوال صاحب دوه پښتنې تاسو کړې دي، تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړوالي سره دغه ورښتونه څومره کومک کولای شي؟
دا په مجموع کې د ځمکه لاندې اوبه چې زرمالوال سره دغه ته اشاره وکړه پوښتنه درلوده، که چیرې موږ باران په شدید بارانونه ولرو هغه په عاجل شکل په سیلابو باندې واوړي، نو بیا د ځمکه د دومره د جذب طاقت نه لري چې په ډېر عاجل شکل باندې د اوبو جذب کړي او د ځمکه لاندې اوبو کچه راپورته کړي. خو که چیرې موږ واوره ولرو، دغه واورې په مجموع کې ټول په تدریجي شکل باندې دا ویلې کېږي او بالاخره د ودو د بوټو او د دودو د ریښو په واسطه باندې یا د ځمکه کې کوم چاودونه یا درزونه چې دي یا د تیږو په واسطه باندې دا په ځمکه کې جذبېږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي او دغه داسې د اوبو کچه راپورته کېږي. یعنې دا د بهترینه وسیله ده او بله وسیله دومره مؤثره نه ده. او دا خوالی دا دی چې په دې باندې اسان د بشر مصرف نه راځي او دا په تدریجي شکل باندې خپله رامنځته کېږي. خو د دې کار د ډېروالي لپاره د زرمروال صاحب دومه پوښتنه دا وه چې د نیالګیو کېنول ډېر اړین دي، ډېر ضروري دي. ځکه چېرې په هر ځای کې موږ ژوند کوو باید هلته نیالګي کېنو، د کور دننه، د کور نه بهر، که په دښته کې، که په بیجه کې. حکومت په مجموع کې باید د ځنګلو د احیا کولو برنامې او پروژې باید په لاس کې ونیسي، خصوصا په هغه ځای کې چې په طبیعي شکل موږ ځنګلونه درلودل. نو که دغه د نیالګیو ډېر مؤثر او ښه کمپین تر لاسه باندې ونیول شي، نو موږ په یقین سره دا خپلو اورېدونکو ته ویلی شم چې د اوبو کچه به راپورته کېږي او موږ به په ورو ورو د اوبو ستونزه حل کړي په هېواد کې.
که څه هم د مبارزه پوښتنه داسې عمومي بلې عمومي وخت تاسو له هغه سره ښایي دومره اړخونه لګوي هغه تخصص سره، خو بیا هم ښه ده چې که ځواب یې کوي مهرباني.
هماغه جواب چې تا ورته ورکړه نوري صاحب، که چیرې ضرورت ونه لرو له کوره وخت ګمان کوم چې ښه خبر به دي.
هغه کومنګور وایي چې کور کې سره ناست خوښي به چې هر پوښتنه ځینې کوله چې دا څنګه او بیا به دې یو بهانه ورته ورکول چې هغه د خو وګوره دغسې ده. خو یو وخت درېمه پوښتنه څلورمه پوښتنه ځینې کوي، وایي ته ورسه ووزه د باندې د هوا څنګه ده، باران خو به نه ووري. وایي هغه په شک راغلم دغه اوس را ننوته لاس پې کش کړه که لمده وه، خو هغه د پوه شه چې باران سوی. نو ما ورته ویل که چیرې ستاسو په سیمه کې خطر د سین وي، داسې په پوه شه چې په ټوله سیمه کې په ټوله منطقه کې د خطر د سین شته قره قور کېنی. په هر صورت
یو ښه ټکي ته اشاره وکړه چې هغه دغه د هواشناسي د ادارې خبرتیا دا ډېره مهمه خبر ده. او دا که چیرې زموږ هېوادوال په هره طریقه باندې خصوصا د تاسو د راډیو لخوا نه هم د هوا حالات بهتریږي، هره ورځ د سهار لخوا نه شاید د ورځې په جریان کې څو وارې دغه ته که چیرې پاملرنه وکړي، او خصوصا هغه هېوادوال چې هغه په
دغه ناوونه چې راوځي یا سیلابونه چې راوځي هلته ژوند کې کورونه لري، نو دوی کېدای شي مخکې نه خبرې او آمادګي ورته ولري. دا ډېره ښه خبر ده او دا نوې خبر ده. په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ یو اصطلاح ده چې نور ملکونه یې لري چې مخکې نه خلکو ته خبرداری ورکوي چې په کومه منطقه کې سیل راځي، د اوبو کچه به دومره وي. دا په داسې ډېر مجهز سیستم نه لرو په هېواد کې، ولې حداقل د هوا حالاتو تنګ چې زموږ هېوادوال ته وجه وکړي نو دغه زیانونه به راکم.
مدقیق صاحب، دا هغه موضوع ده، ډیره مهمه موضوع ده، په دې هیله چې په افغانستان کې هغه اړوند ادارې چې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ده یا نورې اړوند ادارې دي، دغه سیستمونه نور هم پراخ کړي، حتی په نورو هیوادونو کې هغه چیرې چې موږ مثلا دلته اوسو، پر دې سربیره د هوا د پیژندنې ادارو سربیره بیمه شرکتونه هم خلکو ته هم دغسې اس ام اسونه لیږي چې متوجه اوسئ چې دغه ساعتنه تر دغه ساعته پورې د باد شدت دغومره دی او باید لازم اقدامات وکړي. دا ډیره ښه خبره ده. په دې شکل سره کېدای شي چې مثلا د ډیرو نا ببره پیخو او د ډیرو ورانونکو ویجاړونکو پیخو مخه ونیول شي. متقصه په څو دقیقې وخت لرو، یو اوریدونکو یو دوه اوریدونکو بره واخلو. زما تخنیک هم کار وایي چې زموږ ډیرو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک او نورو اکاونټونو لاره هم په دې موضوع باندې نظرونه ایښي دي. لخپل د ویب پاڼې له چلوونکو به د څو اوریدونکو هغه نظرونه چې راته پریښي دي دا به واورو.
په فیسبوک کې د ازادي رادیو د پاڼې لوستونکو خپل تبصرې څه داسې پریښي. لړډلې شفی تنګیوال د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې نه پیغام پریښي، وای په سیمه کې د ده په وینا خوندوره واوره وشوه چې وردګ او تنګي میشتې ولسونه او بزګر ورته نهایي خوشحال دي، ځکه د وردګو تنګي اقتصاد په کرنه او زراعت ولاړ دی. له همدې ولایته ګل احمد اباسین پیغام پرې خیدای او لیکي د چک ولسوالۍ بغلان سیمه کې هم واور ورېدل ده. دی وای لاري تړلې دي خو وای دوی تصمیم لري چې د ولسی خلکو پر مټي پرانیزي، نو موړی وای هر کال دا کار کوي. د خوک سړی په نوم د فیسبوک یو کارون کې لیکلي، زموږ خو باران تر اوسه خرابې نه ده کړې، خو د خوراکي توکو قیمتونه یې لوړ کړي دي او د کنټرول لپاره هیڅوک نشته، نو موږ خپل ځای ځایګای نه دی خودلې. انعام نعیمی بیا وایي مسول کسانو لارې پاکې کړي او له هیڅ راستونزې شکایت نه لري، د هم خپل ځای ځایګای نه دی خودلې. نوري صاحب محترم، په وروستیو کې به انشاء الله نور پیغامونه هم ولولو، لا تر اوسه هم دومره سلامت.
مننه کور ودان. مدقیق صاحب، په ټوله کې دغه وروستي وضعیت د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت په پام نړیوالو له دې مخکې هم د دې خبرداري ورکړی و چې ژمی تر مخکې چې که ډیرې واورې وریږي سیلونه راشي، ممکن په افغانستان کې ډیر خلک چې همدا اوس هم له لوږې سره مخامخ دي، کافي خواړه نه لري، د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شي. په ټوله کې دغه اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟ آیا دغه وضعیت په پام نړیوال مرستندوی ټولنې به نورې مرستې زیاتې کړي، یا هغه بندیزونه یا فشارونه چې د طالبانو پر واکمنۍ راوستې دي، آیا هغه به یو څه نرم کړي چې د افغانستان خلکو ته دوی مرستې ورسوي او د افغانستان د خلکو چې دغه وروستیو ورښتونو زیانمن کړي د هغو لاسنیوی وکړي؟
دا د نوري صاحب، د کوم روسي سیلابونه او د غورښتونه سی وشول په مجموع کې دا یو بل ضربه و چې زموږ هیوادوال ته ورکړل، خصوصا هغه هیوادوال چې هغه د فقر د کچې هغه کومه کرخه چې ده دغه نه په لاندې د کرخې نه لاندې ژوند کوو، ویته یعنی ډېره شدیده ضربه وه په اکثر ولایتو کې، خصوصا د سیلابونه یا زموږ هېوادوال په ډېرې خواشینۍ سره چې ویته ځاني تلفات ورسېدل.
زه ګومان کوم چې نړیوالې ټولنې دا مسولیت لري او دا وظیفه ده چې په هر شکل کې باید زموږ هیوادوالو ته په ډېر جدي شکل او په عاجل شکل باندې کومکونه ورسوي. اگر چې دغه کومکونه سي اوس هم ترسره کېږي دا زموږ د هیوادوالو د ستونزو زه ګومان نه کوم چې ډېره وړه برخه هم ځواب کړی شي. ولې پار صورت حد اقل که چیرې بیا هم دغه کومکونه وشي او ډېر زیات شي او په پراخ شکل باندې وي او په شفاف شکل باندې وي او دغه ارمنو خلکو ته ورسیږي زه ګومان کوم نه دغه وخت دې ته انتظار نه ده په کار چې موږ اوس اکثره دغه نړیوال دفترونه ډېرې مختلفې ډېر یعنی عجیب و غریبې بیوروکراسیانې لري هغه اداري پړاوونه ډېر زیات اوږده دي نو دوی باید حداقل دغه د خلکو ستونزو ته باید پاملرنه وکړي او دغه خپلې پروسې لاندې کړي او خلکو ته باید زر تر زره ځان ورسوي. مګم له بلې خوا نه د دغه واورې او بارانونه چې اوس وشول دا اوس ګټه نه کوي د اوس دفتن ته په ژمي کې. نو دا موږ خوشبیني د آینده کال لپاره داسې که چیرې دا اوبه زیاتې شي نو زموږ هیوادوال به په ښه وضعیت کې وي. ولې تر هغه وخته رسېدو کله چې تر هغه وخته پورې موږ رسېږو زموږ هیوادوال رسېږي په دې کې باید نړیواله ټولنه دا مسایل سیاسي نه کړي او د خلکو ستونزو ته باید پاملرنه وکړي او دغه خپلې مرستې باید څو چنده زیاتې کړي او خپل ټیمونه باید زیات کړي او خپل ورسیږي. اکثر ولایتونه خلک شکایت کوي په دغه یخو ورځو کې که چیرې کومک ونه رسېږي بیا وروسته کومکونه به ځوانده ډېر ناوخته وي په دې برخه کې کېږي.
ډېره مننه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص عبدالولی مدقق چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ټول هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د موضوع په ارتباط مو خبرې وکړې. تاسو هم بخنه غواړو چې کوم هڅه کړې وي او درته نوبت نوی را رسیدلې. د مایکروفون تاسو خبرونه و ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړه. څو شیبو کې بیا هم بل خبرونه پیلېږي. زما همکار مختوري بیا هم موضوع هم دا په افغانستان کې د ورستیو او ورختونو موضوع ده. له تاسو ټولو مننه.
Oh, so come, show me. یاداستان.